پېښور کې د غرمې 12 بجې شوریدم کو د مشال ریډیو پرې خبري غړی کې زه هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیز موضوعات رپورټونه درته لرو. خبرونه د بشیر ګواښ نه
د قبایلی زینو قبایلی زلو د ویکسین ورکون کې د نوکریو په خیدل غواړي. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند خزو د ګرانۍ خلاف مظاهره کړې ده. د هند مشهور فلمی اداکار امیتاب بچن په کورونا وایرس اخته شوی. د خبرونو تفصیل په قبایلی زلو کې د ویکسینو په کمپاین کې کارکوونکو روغتیا پالو له راتلونکو ویکسینو د کمپاین څخه بایکاټ کړی دی. د دې روغتیا پالو اتحادیې مشر زیر محمد بجوړي د جولای په 12 مشال ریډیو ته وویل دوی له 6 ورځو راهیسې له دې عمله په احتجاج دي چې د دوی د تیرو 3 میاشتو تنخواه نه ده ورکړل شوې او نوکری یې نه دي پخې شوي. هغه همداراز وویل چې د جولای په 13 په جنوبي وزیرستان کې د پولیو ضد ویکسین کې هم له دې کبله برخه نه اخلي، خو د قبایلي زلو د ویکسینو د څانګې مشر ډاکټر نیاز افریدي د جولای په 12 مشال ریډیو ته وویل چې د دې خلکو د تنخواه مسله حل شوې ده او د دندو د پخېدو کار یې روان دی. په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند ښځو څانګې د حکومت خلاف مظاهره کړې، غوښتنې کړې چې ګراني دي کم کړي. د خیبر پښتونخوا له بېلابېلو برخو د جولای په 12 شوې دي مظاهرې ته خزی ورغلی وی. دوی تور لګاو چې د تحریک انصاف حکومت ناکامه شو او د خلکو ژوند نه دی اسانه کړي. خو په قومي اسمبلی کې د حکمران تحریک انصاف یو غړي اقبال افریدی مشال ریډیو سره په خبرو کې دا تور رد کړی وای دا قسمه مظاهرو تر شا سیاسي مقصدونه دي. پر پېښور ارمی پبلک سکول برید کې د وژل شوو ماشومانو د مور پلار فورم وایي حکومت دې د دې پېښې په اړه د عدالتي کمیشن راپور خلکو ته وښیي. د دې فورم یو مشر اډوکیټ فضل خان د جولای په 12 مشال ریډیو ته ویل هغو امنیتي کسانو ته د سزا ورکړل شي چې د غفلت له امله یې د حمله نه وه ودرېدلې. د عدالتي کمیشن وان عمران الله خان د جولای په 12 مشال ریډیو ته ویل چې کمیشن له 1.5 پوځیانو او پولیسو او همداراز له 101 نورو اړوند خلکو څخه د پوښتنو په بنیاد جوړ کړی دا راپور سپریم کورټ ته سپارل دی. په 2014 کال کې شوې دې حملې زموري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. شپږ وسلوال د برید په مهال وژل شوي وو. 15 تنه د برید د پلانولو په تور وروسته پانسي کړل شو. په پاکستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمېر 2,48,000 او 1,015 ته رسېدلی. د دې وایرس په اړه شمېرې خپرونکي حکومتي ویبسایټ لیکلي چې نن یعنی د جولای د 12 تر سهاره پورې له دې وایرسه 5,170 خلک مړه شوي، خو 1,350 او 1,040 کسان ترې رغېدلي دي. بلخوا د جان هاپکنز پوهنتون چې د نړۍ له بېلابېلو هیوادونو د کورونا وایرس په اړه شمېرې خپروي د جولای په 12 لیکلي چې په افغانستان کې پر دې وایرس د اخته کسانو شمېر 4,386 دی. 1,115 رغېدلي او 994 مړه شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې د یو سرحدي لارې څخه شام ته د بشري مرستو د لیږلو منظوري ورکړې ده. دا پریکړه د روس د هغه وړاندیز مطابق ده چې تېر هفته د دې شورا غړو تایید نه کړ. دا قرارداد د جولای په 12 بلجیم او جرمني وړاندې کړ چې پکې راغلي د جګړه ځپلي شام شمال غربي سیمې ته د ترکیې ورغلې لار تر یو کال پورې خلاصه پاتې شي. تر دې مخکې یو بل وړاندیز د دوو لارو د پرانستې وو چې د دې شورا غړو روس او چین نه منل. د هندي فلمونو مشهور اداکار امیتاب بچن او د هغه زوی ابیشک بچن په کورونا وایرس اخته شوي. واویا کلن امیتاب بچن د جولای په 12 په ټوټر پاڼه لیکلي چې دی په روغتون کې داخل کړل شوی دی، خو علایم یې ډیر ژور نه دي. هند تر امریکا او برازیل وروسته د نړۍ دریم نمبر هغه هیواد دی چې د کورونا وایرس ځپلو شمېر پکې دا مهال تر ټولو ډیر دی. د هند صحت وزارت د ویبسایټ تر مخه د جولای تر 12 پورې په دې وایرس د اخته کسانو شمېر 8,00,000 دی. له دوی څخه 22,133 کسان مړه شوي، خو 5,015,350 له دې وایرسه روغ شوي هم دي. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مو د بشیر ګواخ نو اوریدل. اوس راځو رپورټونو ته. په قبایلي ضلعو کې د حفاظتي ستنو یا ای پی آی پروګرام کارکوونکو له 12 جولای له شروع کېدونکي پولیو کمپینه د بایکاټ اعلان کړی دی. دا دوی وایي تنخواګانې نه ورکول کېږي او دندې د 14 کلونو تیرېدو باوجود نه دي پخې شوي. خو د قبایلي ضلعو لپاره د ای پی آی پروګرام یو مشر ډاکټر مشال اډو ته ویلي چې د احتجاج کوونکو تنخواګانې جاري شوي او د هغوی نورې غوښتنې به هم ژر پوره شي. له مجید بابره تفصیل اورو.
د قبایلي ضلعو د حفاظتي ستنو یا ای پی آی ټیکنیشنو اتحادیه وایي چې د 13 جولای نه په یادو سیمو کې د پولیو پر ضد د واکسینو شروع کیدونکي کمپاین نه بایکاټ کوي. دوی وایي چې د 13 شپږ دېرش ورځونه د دوی کارکوونکي په وو واړو قبایلي ضلعو او اف آر کې د تنخواګانو او د دندو باقاعده کولو په اړه په احتجاج دي. تېره ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد اتحادیې مشر زیر محمد باجوړي وویل چې د 13 جولای نه یوازې په جنوبي وزیرستان کې د پولیو پر ضد کمپاین شروع کیږي، خو دوی پریکړه کړې چې برخه پکې نه اخلي.
چې د 13 تاریخ نه شروع کیږي، سبا اتوار دی، بل سبا شروع کیږي. هغه نه مونږ په خپل نه احتجاج کړی دی. 13 یو اکټیویټي وشول، هغه کې مونږ یې سند اخستی او دی کې مونږ نه اخلو. اوس هلته کې د فول اکټیویټي شروع کیږي، هغه نه مغي کسان، هغه تقریبا 40 کسان دي. نو اتاره سی سی ول دی، اوس زمونږ ای سی ای گاوی نوم باندې دي. نو هغه دوه ځای احتجاج کول دی، او هغه د ایم اس هډ کوارټر کې چې دی باقاعده ټینټ لګولې دي. تقریبا 36 ورځې وشولې او زمونږ دغه احتجاج روان دي. خو دې تر اوسه پورې اکشن وانه خصو. زمونږ تر خاګانو مسلم د تر اوسه پورې زمونږ تقریبا 3 تن خاګانی وسم پاتې دي. جون 13 شو مونږ چې دغه سیل ریسیا تر خاګان چې دی غمو سن دی را رکلی کنه. 2018 کې یو پاس شو د کی پی سیم لاین سمره پروجیکټ کنسټ او پروجیکټ ملازمین دي، هغه دی ټول ریګولر شي. نو مونږ ورته وای چې دغه ایکس تاسو فاټا تم راو غزو ایکس فاټا تا او مونږ هم دغه ملک دغه ای می سيو.
خو د قبایلی د لول لپاره د ای پی ای مشر ډاکټر نیاز افریدی 13 ورځ مشال لیلو سره په خبرو کې وو چې د دوی تنخواګانې جاری شوي او د دندو د ریګولر یا باقاعده کولو لپاره د صحت د صوبایي سیکرتر سره غونډې روانې دي.
پرون زمونږ شوې سیکرټریان د میټینګ شوې ده. دا کوم کسانو چې بایکاټ کولو دي ته د دې تنخواګانو مسله وه، هغه پوره شوله. هغه ته تنخواګانې ملاو شوې. ریګولرایزیشن کې داسې ده چې کوم سپریم کورټ، های کورټ کومه فیصله کړې ده کنه، یو زمونږ سره د ویکسینیټر ریګولر غزي پوسټ دی او کوم دا کانټریکټ ولې. نو موږ کوم ریګولر پوسټونه خالي کیږي نو دې کسانو په موږ اخلو. د دې سره زمونږ دا خبره شوې ده. دوه میاشتې مخکې مومندو کې اته کسان واغشتل، دا 13 هفته کې په خیبر کې درې کسان واغشتل. نو دغه ایشو تقریبا چې څومره زمونږ مکتب په واس کې ده، دغه روانه ده. دا به اوس ان شاء الله ساوت وزیرستان کے بپو جو کمپین کی گی، اگر زما دے ای پی آئی پروگرام منیجر دے دے آلتا تلو دو سر خبر کرد چیز مونگ با اغنی چیز مونگ تنخواہ کی مونگ با احتجاج ختم کو.
په 2002 کال کې په قبایلی ضلعو کې یو سل سلو رویا ای آئی ویکسینیٹران په کنټریکټ باندې اخیستل شوی ول. خو د دوی په خبره د عدالتی پریکړو او د نوي قانون سازۍ باوجود د دوی دندې نه ریګولر کیږي.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے.
پر پیښور آرمی پبلک سکول د برید د پرټنو پړه تحقیقاتی رپورٹ په سپریم کورٹ کې جمع شوه دی. د پرټنو کمیشن ویاند ویلی د درو زرو پاڼو په دې رپورټ کې د پوز او پولیس چارواکو په ګډون د ځینو نورو کسانو بیانونه هم شامل دي. بلخوا د سکول د وژل شو ماشومانو لپاره د جوړ شوي شهدا فورم مشر وایي د تحقیقاتي رپورټ جزئیات باید په ډاګه او ذمهوارو ته سزاګانې ورکړل شي. تفصیل د انیسې اجمل په رپورټ کې.
په پیښور آرمی پبلک سکول د برید د پلټنو لپاره عدالتي کمیشن په 3000 پاڼو مشتمل تحقیقاتي رپورټ په سپریم کورټ کې جمع کړی دی. د کمیشن ویاند عمران الله خان د جولای په 11 مشال ریډیو ته ویل چې په سپریم کورټ کې د جولای په 9 وړاندې کړل شوی دا پلټنیز رپورټ د یو سل یو کسانو او د شاوخوا 130 پوځیانو، پولیسو او د نورو چارواکو د بیانونو پر اساس جوړ شوی دی. نوموړی زیاتوي دا د سپریم کورټ اختیار دی چې د تحقیقاتي رپورټ جزئیات په ډاګه کوي او کنا.
No, so the disclosure ji, because we were not competent, the Supreme Court is the only competent body ji aga da disclose ki ho khalko te hoi kana ji. Unka ko kyunki we were assigned a specific task, commission aga task okay aur bya ki kum sealed report ho aga Supreme Court to work ji. Dekhi ji 101 aggrieved people who just had been recorded with they or that's around 31 32 army senior officers, police officers, bureaucracy چې څو هغه ټایم کې ایټ د هند اف افیئر هغه ټول ایگزامینیشن دي.
د 2014 کال د دیسمبر په 14 په پېښور آرمی پبلک سکول په برید کې د وژل شوو او زخمی شوو ماشومانو په میندو پلرونو مشتمل تنظیم شهدا فورم وای په دې وسلوال برید کې 1340 کسان وژل شوي وو چې پکې زیاتره زده کوونکي وو. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواری منلې وه. د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ مشال ریډیو ته وویل چې باید دوی ته د تحقیقاتي رپورټ جزئیات په ډاګه کړل شي. د شهدا فورم مشر فضل خان ایڈوکیټ وای د آرمی پبلک سکول د پیښې پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو امر پخوانی چیف جسټس میا ثاقب نثار د 2013 کال په مئی کې کړی وو، خو د فضل خان ایڈوکیټ په خبره دا د هغه کال په اکتوبر میاشت کې جوړ شو. نوموړی زیاتوي چې دوی په ګڼو کسانو د مشتمل کمیشن غوښتنه کړې وه، خو دا یو کسیزه کمیشن دی. خبریال شمیم شاهد بیا وایي په تیرو وختونو کې په پاکستان کې د ځینو پیښو د پلټنو لپاره کمیشنونه جوړ شوي دي، خو څه نتیجه مخې ته نه دي راغلي.
په شمالي وزیرستان کې قبایلي صحافي مړو په 2006 کې حیات الله دا هغه د پارم دغه شان د پېښور های کورټ یو کمیشن جوړ شو. تر اوسه پورې هغه رپورټ چې کوم دی هغه بند پروت دی. اوس دا هغه رور چې کوم دی هغه عدالت ته تللی دی او هغه ویلي دي عدالت نه غوښتنه کړې ده چې تاسو دا رپورټ پبلک کړئ، خو عدالت تر اوسه پورې په دې باندې څه فیصله نه ده کړې. دغه شان نور واړو واړو غټ غټ چې کوم کمیشنونه جوړ شوي دي، نو د هغې زیات چې کوم تحقیقاتي رپورټونه دي هغه د عوامو نه پټ ساتلې شوي دي. کمیشن رپورٹ تل دے زمان دا خیال ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان بتا زما تنخ خالی کی دعوی شائع کی زدہ جو پتی کی خبر دا سیدی چی پاگی کی پا حکومتی چارواکو پا حکومتی دارو با نتیز زیاد تکونه دی.
پا آرمی پبلک سکول برید کی دا زیادتر وشل شو و ماشمانو مین دے پلرون شکایت کبی چی دا برید پینز نیم کالا اوشول خطر و صبر تا انصاف ندے ترلاسه شوی. پدې او د کمیشن پاړه مول حکومتي چارواکو سره د خبرو هڅه وکړي، خو بریالي نشو. البته پارمی پبلک سکول د بری درستو د پاکستان سیاسي او پوځي مشرولې د ترګره د مخنیوي لپاره قومي تګلارا یا نېشنل اکشن پلان جوړ کړ. د دې ترڅنګ په هیواد کې د 500 بندیز پورته کړ او د 2015 کال په جنوري میاشت کې حکومت د آئینی ترمیم وروسته د ترهګرو پر ضد مقدمو لپاره ځانګړي پوځي عدالتونه هم جوړ کړل. تیر کال د دسمبر په 14 د پوځ مشر قمر جاوید باجوه ویلي وو پر آرمی پبلک سکول په برید کې ککړو 500 وسلوالو ته د پوځي عدالتونو له لارې پانسي ورکړې ده.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د عوامي نېشنل ګوند د ښځو څانګې پرون مازدیګر په پېښور کې د خوراکي شیانو، دوایانو او د انساني استعمال د نورو توکو په نرخونو کې د زیاتوالي پر ضد احتجاجي لاریون تنظیم کړو. د ګوند د پښتونخوا ویاندې سمر هارون بلور له مشال لیډو سره په خبرو کې وویل چې د صوبایي حکومت د ناسمو پالیسیو له وجې د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی. خو په قومي اسمبلا کې د حکمران ګوند تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی وایي د اپوزیشن ګوندونو د احتجاج هدف د ولس د ستونزو حل نه بلکې حکومتي واک ترلاسه کول دي. د په خبره حکومت هڅه کوي چې په ګرانۍ کابو ومومي. تفصیل له پیښوره غلام غوث را کوي.
حکومت د بیلابیلو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد د احتجاجي لاریون د عوامي نېشنل ون د ښځو د څانګې لخوا د پېښور پریس کلب مخې ته ترسره شو. په دغه مهال د عوامي نېشنل ون د پښتونخوا ویاندي او په صوبایي اسمبلۍ کې د یاد ګوند غړي سمر هارون بلور مشال ریډیو ته وویل چې د خوراکي شایانو، دوایانو او د انساني استعمال د نورو شایانو په نرخونو کې د زیاتوالي په ضد دوی د احتجاجي لاریون ترسره کړو.
نن زمونږ خويندې په خپل په سړک باندې وتی دي او هغه ویلي دي چې د حکومت خلاف هر چوک باندې او هر سړک باندې د عوامي نېشنل پارټي ویمنز وینګ به اوس احتجاج کوي. یو عام انسان خپل حلال رزق سره اوس د ملک کې ټایم نشي تیرولې، نو ځکه دا زمونږ خويندې نن په خپل روډ باندې وتی دي.
د پېښور د بډبیری کلیوالي سیمې نه د لاریون ته راغلي څو ښځو د ګرانۍ له وجې هغوی ته د ورپېښو ستونزو په اړه د پوښتنې په جواب کې مشال ریډیو ته وویل:
مونږ د بډبیری نه راغلي یو او منګی خو دومره دروه چې د حد نصیبا ټماټر په 100 روپۍ کیلو شو، پیاز چې کم دی 10 روپۍ کیلو شو، توړه په 1200 روپۍ باندې شو، لکه مثلا د غړو لوټه په 1200 شو، بس لکه د خوراک چې کم سیز لري کنه هغه هر څه دومره ګران شو کنه چمون غریب خلینه کې نشه غستی.
ما د ما ډیر لس میش څه دي درې ما زما ضرورت ده راکنه لګزان علاج پس باندې وکما بچی می واري خاون مشته ده نه او کو کور لات می د کو وکټنو اره نه بلاشي.
د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ترسره شوی د احتجاج پر ردی عمل کې په قومي اسمبلی کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف یو غړی اقبال اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې په مرکز کې د هغوی حکومت هڅه کوي چې په هیواد کې ګرانی راکه مکړی.
دا الله ګولا دا یادې احتجاجونه دي، دا د عوامو د پاره نه، دا د کرسي د پاره دي. حکومت 100% کوشش ته چې مهنګي کم شي، د روزوارانه استعمال شي، نشو په دې باندې موږ پوښت کو چې دا بالکل چې کوم دی د ریټونه کم کو، مهنګي کم کو. ان شاء الله موږ دا سچې کو، دا عوامو د پاره کو، د ملک د پاره کو. اول ملک د قرضونه چې کوم دی خلاصول دي.
د عوامي نېشنل ګوند د احتجاجي لاریون نه وړاندې په قومي اسمبلی کې د روان مالي کال د بجټ اجلاس پر مهال هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ په لړ کې د حزبي اختلاف ګوندونو په حکومت نیوکې کړې وې او تر دې وړاندې د حزبي اختلاف د نورو ګوندونو لخوا هم د ګرانۍ په ضد احتجاجي لاریونونه ترسره شوي دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
ل 2 ملیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio،
twitter.com/mashalradio،
instagram/mashalradio.
د فاټا په خیبر پختونخوا تر ورګډېدو وروسته اوس په صوبایي اسمبلی کې د قبایلي ضلعو منتخب استازي د خپلو سیمو د پرمختیايي چارو لپاره حکومت ته وړاندیزونه کولی شي. د خیبر ضلع د پرمختیايي ادارو چارواکي وایي دوی په لومړۍ مرحله کې د 115 حلقې لپاره شاوخوا 10 کروڑ روپۍ بل کړي او په یو شمېر پروژو کارونه پیل کړي دي. خو د سیمې ځینې اوسېدونکي وایي حکومت د پرمختیايي چارو وعده وکړي خو عملي کوي نه. د دوی په خبره د سیمې خلک لا هم پاکو اوبو، سړکونو، روغتونونو او تعلیمي ادارو ته اړتیا لري. د فرهاد شینواری رپورټ.
د خیبر ضلع د پرمختیايي پلانونو اداره وایي په اول ځل د صوبایي اسمبلۍ غړو په وینا هم په کالني پرمختیايي پروګرام کې یو شمېر منصوبې شامل کړل شوې دي. د خیبر ضلع 115 حلقې یعنی لنډې کوتل، شلمان او ملاګورو نه منتخب شوی د صوبایي اسمبلۍ غړی شفیق شیر پردی مشال ریډیو ته وایي په لومړۍ مرحله کې حلقې لپاره 10 کروڑ روپۍ منظور شوي او هلته به پرې باندې څلیرشت منصوبې سرته رسوي. په دې کې سرکونه، د پاکو اوبو سکیمونه، ټیوبویلونه او نالۍ کوڅې پخول شامل دي.
د 21 نه واخله د 24 مختلف سکیمز چې هغه تقریبا د 70 لک نه واخله 100 کروڑ پرې یو سکیم دی. الحمدلله دا وشو. اوس په دا روانه AIP کے AIP مطلب دا چھ ایکسلریٹڈ امپلیمنٹیشن پروگرام کے انشاءاللہ تعالی چھ کم دے پدخ کے بام مختلف من پروپوزلز ذری کڑی دے اغه علاقے چھ کم کے دوبو تکلیفی انشاءاللہ تعالی من خپل پروپوزل جمع کڑی دے انشاءاللہ تعالی اغه با انشاءاللہ پ میرا بان اسرا اغه با سوال شی
د خیبر یو فعال جہاد شاہ اپر دی وای داس وادی وشی منصوبے اعلان شی خو بیا پر عمل نکیگی وس هم پسیما کی دوبو سخت ستون زده
علاقہ کے دوبو ڈیرا سخت تکلیف سن زیادہ چیزوں چکم زنانہ خوائندے مورانے دی آغا پو کلومیٹر کلومیٹر پہ سفر گئی پو بو بسی ہوگا یو ڈیر سخت تکلیف سرا آگا بو روڑی پو منگو پو دیگو کے چپ کلو میٹر سفر اب سے کبھی دوئی دا خبر کئی چمک بدا شینو کو داغ شینو کو نو بیا اغا منصوبے چ دوکم اعلان کری ہوئی بالکل تو دوئی دس ہیری کی چیز لکا دوئی سر دے دے ہلکے ہو دے وطن وینا دس ہیری کی دوی مخکم دا لانڈی خانے چکم سکیم شوائے وو انو آغا اس تو سا پوری خپل سر تو نارسو دو دوی دا دوانیم کالا وشول دومر یو میگا پراجیکٹ ما پا خپل ایجنسی کیوں رکتو
دا خبر زلی یو بل فعال او پا فاٹا اصلاحاتو نظر لرون کئی ترابلی پردائی وائی چی ترسو NFC ایوارڈ نا کبائلی زلو تا برخا نوی ورکل شوی او دا فاٹا پا خبر پختونخوا کی ورگڑی دو پا وقت اعلان کرل شوی لسکلن پر مختیعی پلان با باندی عمل نوی شوی نو ممکنه نه ده چې قبایلی ضلعو کې د خلکو په ژوند کې کوم لوی بدلون راشي
چې صوبې ته اوسه پورې په امن راضي نه دي چې هغه راضي نه شول نو دا کمزونه مونږ لرو کوي کاغذونه کې اوس هم دلته میټینګونه کېږي اوس رشنه بغونر ته ښایي خو هلته خو مونږ اخشیلې ور خبر یو چې کومه پورې NFC فیصله ونه شي فاټې له 100 روپۍ باندې دا راضو نه شي د کمزونه به مونږ له فنډ روکي ته اوسه پورې دا شایي په مایوسي کې دی چې ارث به تاسو ته ملو شي حالانکه سشتانه
د خیبر ضلع د پرمختیایي پلانونو اداره وایي په جمرود بای پاس سرک باندې کار روان دی او دې لپاره 499 میلیونه روپۍ بیل کړل شوي. دوی وایي شلمان واټر سپلای سکیم په نوم د اوبو یوې لویې منصوبې فیزیبلټي لپاره 15 میلیونه روپۍ ورکړل شوي. دې منصوبې لاندې به په شلمان کې د کابل سیند نه د اوبو لوی کنکشن راولي او لنډ کوتل کې به د اوبو ستونزه هوار شي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدلی شئ.
اردن کو مشال ریڈیو تاسوخوږي پسواد کې د شخصي سکولونو د اتحادي مشرانو ویلي دی د حکومت هغه پریکړه نه مني چې وایي د سپتمبر 15 به سکولونه او تعلیمي ادارې خلاصوي. دوی وایي چې په ملکنډ ډویژن کې به ټول شخصي سکولونه دوی د اگست له لومړۍ اونۍ بیرته پرانیزي. دا د اتحادي غړي یا مشران وایي چې یو پلو د ماشومانو وخت خرابیږي نو بل پلو استادان هم له سختو مالی ستونزو سره مخامخ شوي دي. حکومت د لمارش میاشت راهیسي د تیر مارچ میاشت راهیسي د کورونا وایرس وبا د خطر له وجې په سیمه کې سکولونه تړلي دي. د نیاز احمد خان رپورټ اورو.
پسواد کې د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن مشر احمد شاه مشال ریډیو ته ویلي چې د کورونا وایرس له وجې بند شوي سکولونو او هغې کې په لکونو ماشومانو وخت ضایع کیږي ځکه دوی د حکومت دغه فیصله نه مني کوم کې چې ویلای شوي تعلیمي ادارې به د ستمبر د 15 نیټې څخه خلاصولی شي.
سکولونو د بندې سره د سکولونو هم ډیر بد حل لري. دلته چې کوم استادان دي په دې کې چې کوم کلاس 4 دي د دې سره ریلیټډ چې کوم د کتابونو دکانونو والے دي ترانسپورت وسره دی او نور ډیر شي قصي دي وسره د پرنټر پبلشر دي نو دا ټول په کاروبار باندې ډیر زیات اثر پریوته دی او ټول په جړه باندې جاړي او ډیر زمونږ چې کوم ټیچر دي نو څوک دیاړي کوي څوک مزدوري کوي څوک په کوڅو کې اوس چولو خرڅولو پورې ناست دي او د سکولونو بلډینګونو والا نور چې کوم خلک دي یوټیلیټي بلز شو یو څه شو بس شو هغه هم ډیر زیات تنګول لاغستی دي نو زمونږ د سکولونو ډیر زیات بد حل لې. حکومت تا کومه فیصله چې اول وی چې 15 جولای باندې په 15 باندې دی ابرز دا فیصله وکړه چې را 1 سپتمبر بیا سوال وی 15 سپتمبر نو په دې حواله زمونږ د پرایویټ سکول منیجمنت اسوسییشن او د نورو تنظیمونو ادارې دا چې مونږ به ان شاء الله د اگست په اولنې هفته کې دا سکولونو به کولا او اسپیشلی د ملکن ډیویژن
د سواد بنګورې شاه اسد علي وی چې تر سلورو میاشتو راځي د دوی ماشومانو زده کړې پاتې دي او ویرا سرګندوي چې د سکولونو بندیز لوجه د ماشومانو دغه یو کال به ضایع شي.
ما دوه بچی سبق وی یو په نرسری کې دا او یو په ون کې دی نو دا وو دوه چې دنو مطلب دا یو کال چې دا خو دا وو ضایع شو د دې لاک ډاون او د دې سکولونو بندش د وجه خو او آن لائن کلاسونو تم سکول والا شروع کړو په واتس اپ باندې په دې مو ته کار را دیګو خو لکه کم توجه چې ماشوم لا په سکول کې ورکول کیږي نو هغه په کور کې نشي ورکول کېده نو د دې د وجه هغه کال چې دی نو هغه سفر شو او د دې دې په جون کې یو کال رست شو نو حکومت لدا په کار د چهره زر تر زر دا سکولونه چې دی د 120 ته د کولو کې چې د ماشومانو نور وخت چې دی هغه نه ځای کیږي.
د منګوري په سرکاري سکول کې از د کونکو د نهم ټولګي لونګین خان وای چې سلور میاشتې اوښوي از د کړې می پاتې دي. هم د غرنګا د سرکاري سکولونو زیاتره ماشومانو حال ده
کول خو چې باندې شې صرف کتابونه راکړي یو پیپر هم پاتې شه او ډرائن پیپر هغه یې رانم نه راغسته او کتابونه راکړل او آنلاین کلاسونه باندې خو نه پوي هر چا سر خو نت نه او چا سر بل موبایل چا سر بل لپټاپ یا دا یې نه آنلاین کلاسونه بسنګ غالو او زیات تر چې ده سهار شي جو روزو ماس پخې نه یا په دکان کې مرګري سر کې نه یاسي کې یا کرکټ میرکټ کو.
د شخصي تعلیمي ادارو اتحادیه مشر احمد شاه زیاتوي چې سرکاري سکولونو په لکونو ماشومان لپاره د حکومت سره د زده کړو جاري ساتلو هیڅ قسمه تنظیم نشته او بیا کوم تنظیم چې د انلاین په نوم جوړ کړی شوی هغه هم ناکام دی.
انلاین کلاسونه چرته هم د کم فزیکل کلاس چې د غي متبادل نشي کېده او دویمه خبر ده چې زمونږ په وطن کې داسې سچويشن ده چې نن سبا اته اته غنټې بجلی نه بیا د چا سره موبایل یا لپټاپ سہولت نشته یا د انټرنیټ سہولت نشته نو دغه دلته کې دا پاسیبلیټی ډیره زیاته نه ده او هغه بالکل د دې متبادل نه دی چې هغه مونږ آنلاین هغه شان سبق وخوای شي چې کم پکار دی او اسپیشلی د وړو ماشومانو خو بالکل لاغې سه ایسته خوند نشته نو دغه د دې متبادل نه دی. دغه خبرې غلطی دي. پکار د حکومت ته چې زر تر زره دی اعلان وکړي او سکولونه کولاو کې ځکه چې زمونږ بازارونه او منډای او مارکیټونه او سه کولاو دي نو سکول څه ګناه کړی دی او چې کل کم اعلان دی د 15 سپتمبر نه وروسته سکول کولاوی د ایسوپی سره نو هغه وسول نه کولاوی.
په سواد کې د محکمه تعلیم نه اغستای شوی معلوماتو تر مخه د وخت په ټوله ضلع کې 1400 سرکاري تعلیمي ادارې دي چې پکې 3.5 لک ماشومان زده کړې کوي. د غرنګا تر 1500 پورې شخصي تعلیمي ادارې دي چې پکې 2.5 لک ماشومان زده کړې ترلاسه کوي. د کورونا وایرس تربن لوجه دغه ټوله تعلیمي ادارې د مارچ د میاشتې څخه بند دي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د کورونا وایرس خبرېدو د دې د مخنیوي په اړه د روغتیا نړیوالې ادارې لارښوونو او د پاکستان او افغانستان په ګډون د نړۍ په بیلابیلو هیوادونو کې د اقداماتو او صورتحال په اړه تازه معلومات در خبروي.
پاکستان وایي د ناقانونو پیسو د څار نړیوالې ادارې د اکشن پلان 44 نقطې عملي کړي دي او د پاتې 43 هغو عملي کولو لپاره کارونه روان دي. اف ای ټی اف د فبروري پر 1 پاکستان ته ترهګرۍ د تمویل او د تورو پیسو سپینولو چارو د مخنیوي لپاره د روان کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی او تر څنګ یې د دې هیواد د پخپل لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. د پخپل خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. د پاکستان لخوا د 44 نکاتو عملي کول او په 43 نورو هغو د پرمختګ خبره څه معنی لري وایي پاکستان بل دې اقداماتو وروسته غني له خړ لیست ووزي. د دې پوښتنو ځواب د ګولیاس په دې رپورت کې.
د خزانه لپاره د پاکستان د وزیر اعظم صلاحکار ډاکټر حفیظ شیخ وای د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی اف د وشتو نکاتو اکشن پلان کې 44 عملی کړي او په 43 کې پرمختګ روان دي. د خزانه وزارت د جولای پر 11 په بیان کې ویلي دي چې پاکستان د نړیوالې ورورولۍ یو ذمہ وار غړی هیواد دی او په دې تناظر کې د اف ای ټی اف اکشن پلان ژر تر ژره عملی کولو لپاره یې اقدامات یقیني کړي. په بیان کې ویل شوی چې د خزانه سلاکار حفیظ شیخ نړیوالې غونډې ته په وینا کې دا هم ویل چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي ترڅنګ ګڼ اقدامات پورته کړي او عملی کړي دي. ایف ای ټی ایف د فروری پر 28مه پاکستان ته د ترهګرۍ تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې وخت ورکړی وو او تر هغې پورې یې د سار په خړ لیست کې د ساتلو پریکړه کړې وه. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی د جولای پر 11مه مشال اړې ته ویل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف د ویشتو نکاتو عملي کولو لپاره د پام وړ اقدامات نه دي پورته کړي.
د عدالتونو قیام چې دی، د قوانین جوړول، یعنې چې هغه ترهګري کې دا د هغه کسو سړې ونیولې شي، یا یو ډپارټمنټ ته مثلا پولیس ته اختیارات ورکولي چې ترهګر چې کوم ځای دی نو هغه به نیسي څنګه هغې کې اختیارات، هغې کې خودي پرمختګ کړی دی او هغې لپاره نوټیفیکیشن مستی دي، خو په میدان کار نه دی شوی. میدان باندې کار دا چې د پولیس هغه سي ټریننګ دي شوی، چې عدالت ته مقدمه راشي د ترهګرو خلاف نو هغه کې د وکیلانو نه دي تیار کړي، ججان نه دي تیار کړي، انویسټیګیشن سیستم چې دی ترهګرو د نیو هغه هم نه دي تیار کړي، بل مانیټرینګ سیستم چې دی هغه هم صحیح تیار لري. دی وی چې موږ سوارلس زینو کې کار کړی دی او په ډیارلس کې نه دي کړی. سوارلس هغه دي چې قوانین جوړولو، اختیار ورکولو، دا مختلف نوټیفیکیشن دی باره کې سلو هغه کړی دی، هغه
پیرس مشت ادارې ایف ای ٹی ایف د 2000 کال د فروری په غونډه کې دا هم ویلي ول چې د 2013 کال له جون راهیسې د پاکستان سیاسي ژمنتیا، د ترهګرۍ تمویل او د پیسو مینځلو یا منی لانډرینګ په اړه په یو شمېر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو په عین حال کې نړیوال ادارې پر اسلام آباد غږ کړی و که د 2000 کال تر جون پورې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد یې کاروایی وکړي، چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره خپلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شامل دي شي. خو اکرام هوتی وایي داسې نه ښکاري چې پاکستان به له خړ لسټه لري شي.
څومره نږدې نه چې زه دا رپورټ کوم او دا زه سټډي کوم، تجزیه کوم، د هغې مطابق خو راتلونکي لس کاله کې هم پاکستان د خړ نه شي وتی، که تور ته لاړ نه شي د خړ نه وته ګران دي. ولې چې د بینکونو سیستم، د ایف بی آر سیستم، سټیټ بینک سیستم دا داسې دي.
بلخوا په پېښور کې اقتصاد پوه ډاکټر سمد د جولای پر 11مه مشال اړتي ویل چې پاکستان د ایف ای ټی ایف له خړ لیست وتل ډیر زیات ضروری دی، ځکه چې د هیواد اقتصاد ورځ تر بلې خرابېږي.
تاسو کله یو ملک تصویر او یو امیج کلیئر نه کنه بار دنیا ته، نو هغه اکثر په یاره کوي. زمونږ د ملک نن سبا چې کوم د فاینانشل اړخ دی، نو هغه چې تاسو پته ده اوورال د کووډ د وجه هم او دې نه مخکې هم حالات دي خراب روان دي. نو او چې پاسه موږ باندې دې باندې لکه پرابلم دي، دا کېدی چې موږ باندې نور سینکشن لګې دی شي، موږ باندې پابندۍ لګې دی شي په ټریډ په اړه هم باندې، په نور اړه هم باندې، هغه چې موږ باندې نورې ولګې دی شي، زموږ بیا دوباره چې کوم دی په دې سره سره به نور هم د اکانمي حالات خراب. نو د سینکشن دې غټ نقصان به موږ ته راشي که موږ دا ټول نکات چې کوم دی ښه صحیح طریقې سره برابر نه کړلو، چې زموږ ملک هم نقصان نه رسي او چې دغه کوم ریزن دی تیار تاسو چې کوم دی، نو دا هونډي شو بل شو بل شو دی وجه باندې شتګردی دی، بل مسایل دی، بل مسایل دی، هغه اقدامات هم پوره شي او زمونږ د ملک اکنامکس هم خراب نه شي.
ایف ای ټی ایف په فروری میاشت کې پاکستان د سار په خړ لیست کې د ساتلو فیصله کړی و، چې د فروری پر 12مه د لاهور یو عدالت د جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ تمویل په دوو قضیو کې مجرم وګرځو او ورته د بند سزا واوروله. پر سعید او لشکر طیبه وسله والې ډلې په 2008 کال کې په ممبئی کې د ترهګر بریدونو پلانونو تور دی، چې پکې تر 1.5 زیات کسان وژل شوي ول. سعید پر ځان د لګیدلو تورونو انکار کوي، خو ځینې کارپوهان خوشبینه دي چې پاکستان به د سار له خړ لیست څخه وویستل شي. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال طاهر شیرانی د جولای پر 11مه مشال اړتي ویل چې پاکستان د نړیوالې ادارې اکشن پلان په نکاتو عمل کړي او په تور لیست کې یې د اچولو امکانات نشته.
د پاکستان برایت چانسز دي چې هغه به د ګری لیست نه ووځي او د بلیک لیست د پاکستان امکانات بالکل نشته. او جون کې به دا کوم سی میټنګ وو هغه نه وسو د ایف ای ټی ایف د کورونا د وجه، او امکان دا دی چې مطلب دی چې آئنده مطلب یو څو میاشتو کې به د ایف ای ټی ایف اجلاس وسي او د پاکستان حوالے سره به فیصله وسي. لیکن حکومت پاکستان ډېر سیریسلی، خاص کر د پی ٹی آئی گورنمنٹ چې دی، دا سیریسلی دا ایف ای ٹی ایف کې لګیا دی. پاکستان سیکریٹریٹ او ایف ای ٹی ایف جوړ کړ هغه سره حواله اگر نه علاوه.
ایف ای ٹی ایف په 1909 اتیم کال کې جوړ شوې اداره ده چې 9 هیوادونه یې غړي دي، چې اوس مهال یې مشري چین کوي. د ایف ای ٹی ایف په پانی تر مخه په اگست میاشت کې 2 غونډې لري.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه
په پاکستان کې له شاوخوا دوه اونیو راهیسې د وزیر اعظم عمران خان د لرې کېدو د هغه پر ځای د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف د یو بل مشر د راوستو په اړه بسونه روان دي. د بسونه لاغ وروسته د زور اغسته چې کله عمران خان د جون پر دیرشمه په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال د ماینس ون ټکې وکاروه. دا چې ماینس ون څه ته وایي او د وزیر اعظم بدلولو خبرې ولې تودې شوې، احمد شاه اعظمي پا دے رپورٹ کی حال رہا کبھی.
پرائم منسٹر نے مائنس ون کیوں کہا؟
دیکھیے مائنس ون کا لفظ وزیر اعظم عمران خان کی زبان پر کیوں آیا؟
اپوزیشن پارٹیز کا مائنس ون، نیشنل گورنمنٹ، گورنمنٹ
دا پاکستان پر ٹیلی ویژن چینلوں کی دا ڈول تھاؤ بحسن لہا عرس تمام گرزے دلی چکل وزیر اعظم عمران خان دا جن پر دیر شمہ په قومي اسمبلی کې د وینا پر وخت وویل چې هغه به هیڅکله له اپوزیشن سره د درغلي پر سر جوړ جاړی ونه کړي، خو نوموړي په عین حال کې د ماینس ون ذکر هم وکړ.
وہ یہ چاہ رہے ہیں میرے سے کہ کسی طرح عمران کے اوپر پریشر ڈلوا کے
اپوزیشن غواړي چې پر ما فشار واچوي او ماینس ون عمل کړي. دوی ته نه معلومات چې ک ماینس ون وسونو هم بیا به هم هیڅوک دوی پرې نه ږدي. زه په خپل کور کې اوسېږم او د سفر او امنیت پرته ټول لګښتونه په خپل پرې کوم. دا هر څه لګښتونه زه د دې لپاره کوم چې د خپل چوکۍ پرېښودو فکر ونه کړم.
عمران خان وړاندې کسم د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف او اپوزیشن لخوا په دا وروستیو کې په پټه او ښکاره د ماینس ون خبرې کېدلې، خو د وزیر اعظم له خولې دا بیان هغو خبرو ته نور هم تقویت ورکړ. دلته د ماینس ون معنا د وزیر اعظم لرې کول او د هغه پر ځای د واکمن ګوند یو بل مشر ته د حکومت واک سپارل ده. تر دې فارمولې لاندې موجوده حکومت خپل کار ته دوام ورکوي، خو یوازې یو تن بدلیږي او د هغه پر ځای بل تن د واک چاري پر مخ وړي. د دا ډول بحثونو راپارېدو په اړه په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو شنونکي شمیم شاهد وایي چې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په مشرۍ د موجوده حکومت ناسمه کارکردګي او د ګوند دننه ځینې اختلافات یې مهم اسباب دي.
خلک چې کوم دي، عام ولس چې کوم دي، هغه د عمران خان د پالیسونو تنګ شوي دي او د حکومت په هر محل باندې کتا سو ګوري کې ګراني دا کده انتظامی معاملې دي، کده سکیورټي مسلې دي، کده بیروزګاری ده. نو په دې ټولو معاملو کې، په دې ټولو مسائلو کې چې کوم دي، حکومت ناکام ښکاری. حکومت چې کله عمران خان وزیر اعظم شو، نو هغه ډېری وعده کړې وي، ډېری ژمنې کړې وي، خو تر اوسه پورې چې کوم دي، هغه کې وعده هم نه دي پوره شوې. الټا بیروزګاری ډېره زیاته شوې ده، خلکو معاشي مسلې ډېرې زیاتې دي. دا یو. دویم خبردار چې په تحریک انصاف کې چې کوم حکمران جماعت ته پاغي کې تن نه د جهانگیر خان ترین دتلو نروستو، مطلب دا ښکاریږي چې ګروپونه به زیات شوي دي، اختلافات پکې په دې وجه د ماینس ون خبره کیږي.
په پاکستان تحریک انصاف ګوند کې وسنی اختلافات له هغه وروسته را برسېره شوي کله چې په مارچ میاشت کې په دې هیواد کې د بورې یا چینی له بحران د دې ګوند یو شتمن مشر جهانگیر ترین لخوا د ګټې اخیستو خبره وسوه. وزیر اعظم ته ډېر نږدې جهانگیر ترین په ښکاره اوس له پامه غورځول شوی، خو په دې اقدام سره داخلي اختلافاتو سر راپورته کړی دی. په اسلام آباد خبریال او د سیاسي چارو شنونکي حسن خان د وزیر اعظم لرې کول په اړه د بحثونو تر شا پر ولسی شکایتونو سربیره د اسټابلیشمنت رویه هم یادوي.
دا هم دی چې خلکو چیرې بازی زمونږ اسټابلیشمنت چې تم غوا یو کې سکیورټی اسټابلیشمنت یا سیول اسټابلیشمنت څنګه دی، خو هم د عمران خان د کارکردګۍ نه چې کوم دی هغه مطمئن نه دي. او زیاتره الزام چې کوم دی بیا هغه باندې راځي کوم چې دوی وي سلیکټرز وو ته د یو ټرم د استعمال کې زمونږ په لوکل پولیټیکل طریقې کې چیرې دی سلیکټ کړی دی د خپل الیکشن ګټلې نه دي. کوم چې د اپوزیشن ډیر سترانګلی پروپاګاندا کې او د دې د وجه نه د شاته چې کوم دی د سکیورټی اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه ولاړ دی او هغه سپورټ کوي. نو د هغه د وجه نه دی دا چیرې هغه بدنامي ګنو هغه ته وس خپل لاس راکاږي.
اپوزیشن ګوندونه پر پاکستان تحریک انصاف ګوند تور پوری کوي چې د 2013 کال په پارلماني ټاکنو کې پوز او استخباراتي ادارې د دې ګوند تر شا ولاړې وي او په ټاکنو کې پراخه درغلي وسوه، خو پوز او حکومت دا داوی ردوي. حسن خان زیاتوي چې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ مرکزی حکومت ته د اپوزیشن لخوا خطر نسته. د هغه په وینا د هیواد دوه لوی اپوزیشن ګوندونه پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز ګوند په اوسنیو حالاتو کې د عمران خان لری کول یا د حکومت رنګول نه غواړي.
مسلم لیگ چې ګمډیر خاص کر چې مین کم اپوزیشن دي، شهباز شریف نه علاوه کمیا نواز شریف او مریم نواز چې کوم اپوزیشن لیډ کوي هغه وایي چې دې بلرکونه لټ هم بلیډ هغه خبره د پیری چې بدنام شي چې دې 15 کال تیر کی په دې وخت کې کتلر کې ردی بد هغه زموږ لوکل پولیټیکل داتې موږ دا به شهید شي خلکو باندې بدغه کی چیرې لکه ما دا کار کوو بزې پر نه خو دم هغه شهادت درجه ته دې نه پریدو فېده چې دې چې کوم دې بدنام شي دا 15 کال تیر کی چې بدنام شي نو خلک په خپل فیصله وکي بل طرف ته د شهباز شریف ته حل کوي چیرې نه مونږه پرایم منسٹر په کار دي چې لرسي او بل کاسته پرایم منسٹر شي عمران بني کو پیپلز پارټي ته شو غره نو پیپلز پارټي نو غواړي چیرې لګا مونږ چې راکینګ د بوت نو غواړي وي ځکه چې پیپلز پارټي دې ټیم کې هالموست سټیک هولډرز دا سن کې دا وایي چې کم دي ډېر میجارټي سره گورنمنت ته مرکز کې هغه یو سترنګ اپوزیشن رول ادا کوي
د پاکستان قومي اسمبلی په 324 چوکیو کې پاکستان تحریک انصاف یو سل شپږ پنځوس چوکی لري چې شپږ څلوېښت فیصده کیږي او ساده اکثریت نه پوره کوي خو په عین حال کې د ځینو نورو وړو ګوندونو د اتحاد په نتیجه کې دوی حکومت جوړ کړی دی د سیاسي چارو د شننګ په خبره کچیر په اسمبلی کې د وزیر اعظم پر ضد د عدم اعتماد تحریک راوستل سي او بیا بریالی سي نو وزیر اعظم نه یوازې له دندې لرې کیږي بلکې د هغه د قومي اسمبلی پر چوکۍ به له سر انتخابات کیږي خو د نوي وزیر اعظم لپاره به موجوده اسمبلی رایه چوي او د هغه په نتیجه کې ټاکل سوی نوی وزیر اعظم به خپل نوی کابینه ټاکي خو کچیر په ګوند کې دننه د جوړجاړي په صورت کې د ماینس 1 فارموله عملی سي نو یوازې وزیر اعظم او د هغه کابینه لمنځه ځي خو د قومي اسمبلی چوکۍ پر ځای پاتې کیږي حسن خان وایي کڅم دی فکر نه کوي چې ماینس 1 فارموله به عملی سي خو زیاتوي چې د وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د ګوند د جنو مشرانو نمونه اخیستل کیږي
نه د شاه محمود چې کوم دی په پټه کې تم راغ امر دغه دی یا اسد عمر یادی یا چې کوم دی پرویز خټک یادی زیاتره خلک چې کوم دی هغه په پرویز خټک باندې خبره کوي چې خبر پښتونخوا سره تعلق لري چې را کې دي شي ک ماینس 1 کیږي نو پرویز خټک چې کوم دی ځکه چې پرویز خټک یو مشور او دې ټیم کې پاکستان د کرنٹ سیاسي دغه کې چې کوم دی یو لیډینګ کردار هغه ادا کوي نو هغه د پر به دوباره با کې د الیکشن کیږي دوباره به کوم دی کابینټ جوړیږي د نېشنل اسمبلی کې به الیکشن کیږي دا سیده ماته نخ کاری چې دغه سټیج ته مونږ رسیدلی
د پاکستان په واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف کې د داخلي اختلافات خبري او د زینو کسانو لخوا د وزیر اعظم جوړیدو غنګوسي په جون میاشت کې له وروسته رسنیو ته راووتې چې کله د وفاقي کابینه په غونډه کې په دیاړه توند مجلس شوی و
دا مشال ریډیو دا
د ایران ولسمشر په غیوات کې د کورونا وایرس وبا د مخنیوي په خاطر پر ولسی غونډو د بندیز غوښتنه کړې ده ایران د سیمیو له هغه وادونو چې کورونا وبا زخت ډیر ځپلې ده د ایران د اقتصادي بحران لکبله د هیواد پارلمان کې توده بحثونه هم پیل شوې دي احمد تکل تفصیل راکوي
ولسمشر حسن روحانی په ایران کې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ودونو او جنازو په څیر پر لویو غونډو د موقتی بندیز غوښتنه کړې خو هغه په ایران کې د اقتصادي فعالیتونو د بندیدو د بلې دورې سپارښتنه نه ده کړې پرون شنبه د چنګاښ په 28مه د ښاغلي روحانی له دې اعلان وروسته ډیر ژر پولیسو په پلازمینه تهران کې تر بلې خبرتیا پورې د ودونو او فاتحې د ټولو سالونونو د بندیدو خبر ورکړ ایران د سیمې له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له کبله خورا زیات زیانمن شوی دی د ایران حکومت له اپریل میاشتې وروسته د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره لګول شوي محدودیتونه په تدریجي ډول نرم کړل خو د کووید 19 ناروغۍ نوې پیښې چې شمېر یې په چټکۍ سره زیاتېده باعث شوې چې ډیری خلکو د دې محدودیتونو د بیا انفاذ غوښتنه وکړه د ایران د روغتیا وزارت پرون د څلورویشتو ساعتونو په ترڅ کې په کووید 19 ناروغۍ د 180 کسانو د مړینې خبر ورکړ او همداراز ویل چې په دې ویروس 2400 نور کسان هم اخته شوي دي د ورلد میټرز ویب سایټ د شمیرونو له مخې په ایران کې په کورونا وایرس د اخته کسانو ټول شمیر له 255,000 او په دې ناروغۍ د مړو شمیر له 2600 اوښتی ولسمشر روحانی وویل چې په عمومي غونډو لکه د ودونو جنازې او فاتحې په مراسمو کې د خلکو راټولېدل په ایران کې په کووید 19 ناروغۍ د اخته کسانو او له دې کبله د مړینو د شمیر د زیاتېدو علت دی هغه دا یادونه هم وکړه چې ښایي پوهنتونونو ته د شمول د کانکور ازموینه هم وځنډول شي خو ښاغلي روحانی د دې محدودیتونو له یادولو سره سره د یوې بلې دورې په مخه پر اقتصادي فعالیتونو د بندیز نظریه رد کړه او ویل چې د اقتصادي فعالیتونو بندیدل به د خلکو پر ورځني ژوند ناوړه اغیز وکړي روحانی په خپلو څرګندونو کې چې پرون د چنګاښ په 21مه نیټه د ده د دفتر پر رسمي ویبپاڼه خپرې شوې، ویلي دي چې د اوږدې مودې لپاره د اقتصادي فعالیتونو بندېدل به د خلکو لپاره هم د منلو وړ نه وي. د ایران ولسمشر ویلي دی غواړي چې عادي ژوند خو د کلکو روغتیایي شرایطو په پام کې ساتنې سره پیل شي. په فبروري میاشت کې وروسته له دې چې په ایران کې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره په اقتصادي فعالیتونو کې ځنډ راغی، میلیونونه ایرانیان وزګار شول او د دې هیواد پولي واحد ریال خپل نیمایي زیات ارزښت بایلود. اقتصادي بحران د ایران په پارلمان کې د ولسمشر روحانی د سیاسي راتلونکي په اړه تاوده بحثونه هم پرولی دي، او حتی ځینو سیاسي جریانونو په ډاګه د هغه د استعفا غوښتنه کړې.
د نوی کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري، خو ورڅ خزان ساتلی اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ، مخ پوزې خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ، له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ، په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دی کینی، د کورنۍ له غړو دی ځان لري ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرس څخه ژغورلی شي.
د خوست خبریالانو ته د یو روزنیز ورکشاپ له لارې ښودل شوي چې د سولې چارو په اړه څنګه رپورټ ورکړي. د ورکشاپ تنظیمونکو او ګډونوال ویلي په اوسنیو نامنه حالاتو کې ضروري ده چې د سولې ټولې هڅې په ښه طریقه په رسنیو کې خپرې شي. د دوی په وینا له دې سره به خلکو ته د سولې هیله پیدا شي او هغه چې جنګ کوي به له تاوتریخوالي لاس اخیستو ته اړ شي. تفصیل له نجیب الله الوخیل اورو.
په خوست کې د رسنیو مسؤلین او خبریالان وایي چې سوله د رسنیو او خبریالانو په ګډون د هر چا اړتیا ده. دوی چې د ژورنالیستانو د ملي اتحادیې لخوا د دې ولایت د سیمه ییزو ملي او نړیوالو رسنیو د استازو او خبریالانو په یو ورځني ورکشاپ کې ګډون کړی و، ویل په دې پروګرام کې په دې بحث کېږي چې څنګه رسنۍ او خبریالان د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شي. د یاد ورکشاپ یو تن روزونکي شیرشاه همدرد مشال رادیو ته د دې برنامې په باب وویل.
د افغانستان ژورنالیستانو ملي اتحادیه د زلو په تیله چې حالاتو د پکتو او خوست ولایت قدرمنو ژورنالیستانو سره هغه مسایل شریک کړي چې څنګه په ګډه سره د سولې ژورنالیزم لپاره کار کولی شو، هغه مهارتونه څه دي، ننګونې په دې لاره کې څه دي، ځکه سوله د ژوند ضرورت ده، سوله د هر چا اړتیا ده، بلکې د ژورنالیزم یو لویه برخه تشکیلوي چې موږ متاسفانه په تیرو شلو کلونو کې دې ته ډېره توجه نه وه شوې، اوس غواړو چې لږ توجه ورته وشي.
په خوست کې د غرغښ تلویزیون مشر سخی سرور میاخیل وایي
اصول په ژورنالیزم کې دای باید ډېر خپل هغه د ژورنالیزم اخلاق اصول چې کوم د قوانینو په رڼا کې تعین شوي دي هغه باید په ځان باندې مراد کړي، مثلا بېطرفي مراد کړي، انډول په رپورټونو کې مراد کړي، او صداقت اخلاص رښتینولي کله که چېرته دا په رپورټونو کې مراد وي نو معلومه خبره ده چې دا بیا طرف نه واقع کیږي، چېر طرف نه واقع کیږي نو دا خپله د سورې دپاره یو 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 عمده عنصر تشکیلوي.
د دې په خوا کې د ورکشاپ ګډونوالو خبریالانو او د رسنیو استازو هم دا پروګرام ګټه ور وبالا ویل. دوی په دې پوه شول چې څنګه د ځینو مشخصو مسایلو په رپورټ کولو کې مسلکي او تخصصي میتودونه وکاروي. د تړونو نوزي مسؤل مدیر اسدالله نورزی وویل
دغه ورکشاپونه ژورنالیستانو ملګرو ته دا ورزده کوي چې څه ډول تخصصي او مسلکي میتودونه وکاروي، او د دې ترڅنګ په اجتماعي لحاظ د مثبت فکر روزنې په برخه کې بلا ډېر فرصتونه ایجادوي.
په خوست کې رسنۍ او د سولې راپور ورکول تر صدرلیک لاندې د ورکشاپ ګډونوالو د ژورنالیستانو د ملي بنسټونو او د رسنیو له همکارو نړیوالو مؤسساتو غوښتل چې دوی لپاره د سولې په ګډون د اړتیا وړ نورو برخو کې هم ځانګړي روزنیز پروګرام او ورکشاپونه جوړ کی.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
د بلوچستان پراغو دوو لویو لارو هر میاشت لزګونه خونړی ټرافیکی پیښ کیږي چې دا صوبه له خیبر پختونخوا پنجاب سره تړي. په دې کې یوه د بلوچستان جوب د خیبر پختونخوا له ډیر اسماعیل خان سره او بله د بلوچستان لورلای د پنجاب له ډیر غازی خان سره تړي. خلکو به د ټرافیکی پیښو پر وخت طبي مرستو له نشتوالي سره ټکاوه او شکایت به کوو چې له همدې کبله په زیاتره پیښو کې ژوبل شوي کسان ژوند له لاسه ورکوي. خو اوس یوې مرستندویه ادارې پر دې لارو د خلکو د مرستې لپاره کار پیل کړی دی. د سیمې ډاکټران وایي دا صحي مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې ډېره مرسته وکړي. بوریوال کاکړ دا رپورټ جوړ کړی.
دا د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس سنټر په نامه ادارې د هغو ایمبولانسونو غږ و چې اوس به د کوټي ژوب او ډیره اسماعیل خان پر لار د حادثاتو پر وخت په ډیره چټکۍ د خلکو مرستې ته ځان رسوي. په بلوچستان کې د دې مرستندوی ادارې د ودی او پلان جوړونې مشر سمیع الرحمن مندوخیل د جولای پر لسمه مشال راډیو ته وویل چې پر دې لاره یې پنځه مرکزونه جوړ کړي دي.
پایلې لکوټې له خوا د خانی بابا یعنی زیارت کراس باندې زموږ اول سنټر دی. د هغه بعد په یو څه فاصله باندې نسی کم سي د کلاسف الله یو علاقه ده په دې باندې زموږ سنټر دی. مختص په دې ګوال هي درزی یعنی شینکی باندې زموږ یو سنټر موجود دی. نو د هغه بعد بیا د ژو په سیمه کې په بادینزی باندې زموږ یو سنټر دی. مختص په دې ضلع شهرانی کې په مانی خوا باندې زموږ یو سنټر موجود دی. نو دا پنځه سنټران زموږ د هایوې کوری مطلب 300 کیلومتره فاصله سي کمه ده زموږ پنځه سنټران یې کوری.
سمیع الرحمن مندوخیل وویل چې په دې مرکزونو کې داسې کارکوونکي ناستې چې په مسلکي توګه روزل شوی دی.
او دا پنځه سنټران باندې زموږ سټاف 24 ګنټه حاضرې په کم کې سي میډیکل افیسرز او زموږ ټرند ایمرجنسی میډیکل ټیکنیشنز موجود وي. او د هر حادثه په صورت باندې دوی له کال ورایي او دوی د کال مطابق هغه لوکیشن ته ځان رسي. مریضانو ته فرست ایډ ورکوي او دوی دوی یو ښه هسپتال پورې بیا مخته رسوي.
پر دې دوه لارو یوازې په تیرو دوه میاشتو کې د ټریفیک په لسګونه داسې پیښې شوې دي چې لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل شوي او تر 1500 زیات پکې ټپي شوي دي. د ژوب د ولسی روغتون مشر ډاکټر هادی کیبزی مشال رډیو ته وویل چې د مرستندوی ادارې دا مرکزونه به د خلکو په ژوند ژغورلو کې ډیر مرسته وکړي.
انتهایی فائدمند پروژکټ دی، انتهایی فائدمند سرویسز دی او ډیر زیات داسې قیمتي زندگیان دي چې د دوی په ایمرجنسی ریسپانس لویز دخه یا ریپید ریسپانس لویز دخه هغه به چوسوي دی هسپتال لا په وخت را رسیږي. هر کله زموږ پر وړو باندې حادثات د مرګ ژوب لزیات په دا وجه سوي چې هسپتال په څوک نه را رسیدلو. نو دا سنټران 24 ګنټه فنکشنل له هر سہولت له دوی سره الته په لار باندې دوی سره د اتو بیډ ځای همي. نو دا ډیر فائدہ مند پروجیکټ دی. امید لرم چې دا به د ډیر خلکو ډیر قیمتي ژوندګان بچاو کی.
د ان اویا په نامه د لورلای او ډیر غزي خان ترمنز لوی لاره له کلاسیفلا پیلیږي چې پکې لورلای موساخیل او بارکان ضلع هم راځي. د مشال رادیو د یو مخکنی رپورت لمخې پر دې لاره د ژوب او ډیر اسماعیل خان لارې پرتلا زیاتې د ټریفیک پیښې کیږي. په لورلای کې د ډویژنل ولسی روغتون ډاکټر منیر اقبال مشال رډیو ته وویل چې هلته هم د مختر په شارګوټي کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس مرکز پرانستلو چاري په ورستي پړاو کې دي. د وویل دا مرکزونه به په ټرافیکي پیښو کې د ټپي کېدونکو هغو کسانو په ژوند ژغورلو کې مرسته وکړي چې د لارې د اوږدوالي او مناسبو اسانتیاو د نشتوالي له کبله ژوند له لاسه ورکوي.
په دې روډ باندې رش بیخي زیات دی. په دې کې خلک تجارت هم کوي، تګ او راتګ پنجاب او د بلوچستان بین صوبایي رابطه چې دی دغه یوه لیار ده. نو دا د رش له وجې دلته اکسیډنټونه هم بیخي ډېر کړي. خالي په لورلای هسپتال کې نه د میاشتې تقریبا موږ 250 کسان دا د روډ ټپیان دلته راځي. نو دې دپاره که روډ اکسیډنټ وشي نو هغه دپاره دا شی ضروري دی چې مطلب څومره نږدې یو میډیکل سینټر یا ایمرجنسی ریسپانس سینټر نو هغه نظر د انسان ژوند بچاویدای شي. نو دغه شي دپاره دا په هایوې باندې د ایمرجنسی ریسپانس سینټر او خاص کر دا زموږ N70 په لیار باندې بیخي ضروری ده.
په بلوچستان کې د میډیکل ایمرجنسی ریسپانس ادارې ټول 25 مرکزونه دي. د یاد ادارې د معلوماتو له مخې په دې مرکزونو کې په تیرو څه کم 9 میاشتو کې د ټریفیک 3111 پیښې ثبت شوې دي. په دې پیښو کې د یاد ادارې کارکوونکو د 4138 کسانو درملنه کړې چې 6 پکې ژوند له لاسه ورکړی دی. له کوټي تر ژوب او ډیره اسماعیل خان پورې او له کلاسیفلا څخه تر لورلای او ډیره غزی خان پورې چې هر ځای د ټریفیک حادثه وسی او د پیښې له ځای څوک پر 1122 نمبر ټلیفون وکړي، نو د یاد ادارې کارکوونکي به له خپل امبولنس سره هلته ځان ورورسوي.
دا مشال ریډیو دا.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د هیواد پر ولس غږ کړی چې د لوی اختر په موقع احتیاطي تدابیر باندې عمل وکړي او په سادګۍ سره خپل اختر ولمانځي چې په دغه ترڅ کې د کورونا وایرس کیسونه زیات نشي. نوموړي د جولای پر 9 په اسلام آباد کې خبرګرانو ته وویل که دا ځل بیا به احتیاطي وشوه نو ویره ده چې د کورونا زیات خلک په کورونا وایرس اخته شي. حکومت وایي د لوی اختر لپاره ایس او پیز جاري شوي او له ټولو ضلعي انتظامیو سره شریک شوي دي. دا چې د اختر لپاره د حکومت احتیاطي لارښوونې څه دي، دا به د ملیحي امیرزاده په دې رپورټ کې واورو.
د پاکستان حکومت وایي د کورونا وایرس مخنیوي په خاطر یې د لوی اختر لپاره احتیاطي تدابیر جاری کړي دي او پر ولس غږ کوي چې پر هغو لارښوونو پوره عمل وکړي سو په هیواد کې یو ځل بیا د کووید-19 ناروغۍ کیسونه زیات نشي. وزیر اعظم عمران خان د جولای پر 9 په اسلام آباد کې له خبریالانو سره په خبرو کې وویل له ولس نه خواست کوي چې په لوی اختر کې احتیاط وکړي او په سادګۍ سره دې ومانځي.
اب سب سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ نہ ہم کریں جو
زنن تاسو ټولو ته اپیل کوم چې هغه سو نو کو چې تیر اختر کې مو کړو مونږ په اختر کې لا پروايي وکړو نو د هغې لامل دغه وایرس په ډیره تیزه سر خور شو. دا غي په نتیجه کې پر هسپتالونو بوج زیات شو، لبد مرغا ډیر کسان مړ شو او د وایرس کیسونه زیات شو. دا غي پس مونږ غمونه واخیستل او سمارټ لاک ډاون مو کو. نن د الله کرم دی چې مونږ له هغه هیوادونو څخه یو چې پکې کیسونه په کمیدو دي. خو زنن په ځانګړې توګه تاسو ټولو ته ویل غواړم چې که په لوی اختر کې مو بیا لا پرواهی وکړه نو خطره ده چې یو ځل بیا د وایرس کیسونه زیات شي.
د حکومتي ایس او پیز یا احتیاطي لارښوونو مطابق خلکو ته د ماسکونو اچولو ویل شوي دي. دغه شان د سربو اخستو لپاره منډیانو ته د خلکو د ورتګ په اړه ویل شوي چې د ډیرو کسانو په ځای د یو کس ورزي او د سربو خرڅونکي به هم ورته لازمي تدابیر اختیاروي. په پاکستان کې د کورونا وایرس لومړی کیس د فروری په 26 مخه ته راغلو. وروسته حکومت د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د مارچ له 9 نه لاکډاون لګولو، خو بیا د مې له 9 څخه په لاکډاون کې نرمي راوستل شوه. په جون کې په پاکستان کې د کورونا وایرس زیات شمېر کیسونه ریکارډ شول. د سوات یو اوسیدونکي تبسم مجید وایي چې په وړو کې اختر کې د بې احتیاطۍ له امله یې پلار په کورونا وایرس اخته شو، نو ځکه خلکو ته وایي چې پوره احتیاط وکړي.
کب سره د دې هغه علاج نه کیږي. بشکه کدا لاک ډاون ختم شي، بشکه کا کولن کلاو شي، کالجن کلاو شي، اختر هغه اجتماع غونډې هر څه جوړي. خو له خپل احتیاط کول پکار دي، خپل صحت سره لوبي نه دي کول پکار. صحت سره لوبي کو چې صحت نه نو بیا هیڅ خوشحالي هیڅ هم نشي. ایس او پی آن کول ضروری دي. ایس او پی څوک نه آن کینو بس ځان ته خپل مرګ ته ټوپ وهل.
د اطلاعات او نشریاتو وفاقي وزیر سینیټر شبلی فراز د جولای په 10 په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د لوی اختر لپاره حکومت سخت قواعد او ثوابت جوړ کړی دي. نوموړي ویل د هرې ضلع انتظامیې ته ویلي دي چې پر دغو لارښوونو عمل درآمد دی یقیني کړي. له پېښور د قومي اسمبلی غړي شیر علي ارباب وایي څوک چې د حکومت لخوا جاري کړل شوی په دغو ایس او پیز باندې عمل نه کوي نو خلاف به قانوني کاروایی کیږي. خو د ده په وینا د حکومت لپاره اصل چیلنج هغه ایس او پیز عملي کول دي. نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر شمیرے ہائی چې په پاکستان کې په داورستیو کې د کورونا وائرس کیسونو کې کمی راغلی دی. حکومت وایي کیسونه د سمارټ لاک ڈاؤن له وجې کم شوی دی. د کورونا وائرس پاړه معلومات خبرون کې ویب پاڼې لمخې د جولای تر لسمې پورې په پاکستان کې د کورونا وائرس کیسونو شمیر 2,03,595 و. په پاکستان کې له وایرسه تر 500 زیات کسان مړه شوي دي، خو څه د پاسه 1,09,003 روغ شوي هم دي. د حکومت په ګډون روغتیايي ماهرین یاره څرګندوي که په لوی اختر کې په احتیاطي لارښوونو عمل ونه شو نو په هیواد کې بیا کورونا وایرس کیسونه زیاتېدای شي.
مشال رادیو لتا سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.